په پښتونخوا کې د سهار لس بجې شوې د شاین بونیری ما او د مشال ریډیو په دغه یو ساعت خبري غړې کې تاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان او سیمې نه راپورونه او تبصرې ته وړاندې کوو. زمونږ دوه ونیزې خبرونې د باختر ستوري او روښانه مستقبل به هم اوري. خړومبی د اسرار لم مومن نه د دې وخت خبره.
د مهم خبرونو سرته کې د پاکستان مسلم لیگ نن د جماعت العلماء اسلام فی په ازادۍ مارچ کې د بشپړ ګډون کولو اعلان کړی. د ننګرهار د هسکی مینې په یو جماعت کې پرونی چاودنې لږ تر لږه 28 کسان وژلي. او د شام په ختیځو سیمو کې د ترکیې په مشرۍ بمباری کې پرونو 44 ولسي وګړي وژل شوي. خبرونو تفصیل. د پاکستان مسلم لیگ نون مشر شبا شریف د جماعت العلماء اسلام فی په ازادۍ مارچ کې د بشپړ ګډون کولو اعلان کړی. شبا شریف پرون په لاهور کې د جماعت العلماء اسلام فی له مشر مولانا فضل الرحمن سره تر ملاقات وروسته غړي خبری غونډې ته په وینا کې د کومې ادارې نوم وانه خست خو به ویل چې د ادارو د ملاتړ به وجود عمران خان له ناکامۍ سره مخ دی.
یقیناً اداروں نے پی ٹی آئی اور عمران خان کی
بے وئی یقیناً اداروں دا پی ٹی آئی اور عمران خان پورا پورا مرستہ کرے دا ملک حالات بدل شی او ملک کے پرمختگ شروع شی. خدا ڈیر بدمرغی دا چی دا دی تاریخی مرستے باوجود ہم عمران خان ناکامہ شوے او اس پلے ناکامی پہ اداروں اور تپی
دا براس حال کې دا چې جماعت العلماء اسلام مفی د اکتوبر په 8مه د ترک انصاف په مشرۍ د حکومت پر ضد د ازادۍ مارش پیلولو اعلان کړی. وایي چې د 2013 کال په انتخاباتو کې د درغلیو په نتیجه کې راغلی اوسنی حکومت به ختموي، خو ترک انصاف د درغلیو تورونه ردوي. د یو بل خبر له مخې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د هیواد له مذهبي عالمانو غوښتي چې د مسلمانانو ترمنځ د یووالي راوستلو لپاره کار وکړي. د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي پرون په اسلام آباد کې د هیواد د مذهبي عالمانو له یو پلاوي سره په خبرو کې عمران خان په عالمانو دا ټینګار هم وکړ چې د هیواد د تعلیمي نظام په اصلاحاتو کې د ورسره مرسته وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د تعلیم جلا جلا نظامونو او نصابونو څخه په مختلفو طبقاتو کې فرق او غلط فهمۍ رامنځته کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د عمران په مشرۍ حکومت په تیر وختونو کې په وار وار ویلي دي چې په دیني مدرسو کې د عصري تعلیم په شاملولو سره اصلاحات کول غواړي. دوی دا تور هم لګوي چې جماعت العلماء اسلام فی ګوند مدرسو زده کوونکي د خپلو احتجاجونو لپاره کاروي. په بلوچستان کې د پښتون ژغورن غورزنګ مخکخ مولا بهرام وایي د پاکستان امنیتي او جاسوسي ادارو ترې غوښتنه کړې چې له پښتون ژغورن غورزنګ څخه لاس واخلي. نوموړي له څه کم 15 میاشتې کې تیرولو وروسته د اکتوبر پر 13مه د کوټې له زندانه تر خوشې کېدو پس مشالې ډوته وویل هم پرې تشدد شوی او هم ورته د مراتو وړاندیزونه شوي وو.
پر موږ باندې تشدد وکړي، ما سره بار بار رابطې ونیولې چې موږ ورته مراد ورکوو،
بلخو د بلوچستان د کورونا چارو وزیر ضیا لانګو له مشالو سره په خبرو کې په مولا بهرام د تشدد تورونه رد کړل. ویل چې څوک د پاکستان پر ریاستي ادارو نیوکه کوي او پر ضد یو لس راپاروي نو هغه باندې ول کیږي او په زندان کې بچول کیږي. چارواکي ادا کوي چې د بلوچستان په لورلای کې یې دوه مشکوکه ځنمرګي بریدګر وژلې دي. د پاکستان سرکاري رسنۍ د ملیشیا ځواکونو یو ویان له خولې وایي نن له سپین جمعه سره نږدې په ایف سي پوسته ناست وم تیل کارو موټر سایکل سورو وسلوالو ته د درېدو اشاره وکړه، خو هغې ونه درېدل او پر دوی یې ډزې وکړې چې په ځواب کې یې امنیتي سرتېرو دغه مشکوک کسان په ډزو وژل. چارواکي زیاتوي په دې پیښه کې یو امنیتي سرتېری هم ژوبل شوی. لا هم آزادو سرچینو د دې خبر پخلی نه دی کړی. د ننګرهار د هسکی مینې په یو جماعت کې پرونی چاودنې لږ تر لږه 28 کسان وژلي او 28 نور یې ژوبل کړي دي. چارواکي وایي چاودنه په داسې حال کې شوې چې ګڼ خلک د جمعې په مانځه ولاړ وو. د ننګرهار د والي ویان د توله خوږیاڼي پرون مشال لیډوته وویل داسې هم ویل کېږي چې په جماعت د هوان ګولۍ لګېدلې ده. وسلوالو طالبانو ویلي چې په دې برید کې لاس نه لري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي نن د جمهوري ریاست د ټاکنو ابتدایي نتیجې نشي اعلانولی. د ټاکنو د قانون پر اساس کمیسون باید د انتخاباتو ابتدایي نتیجې نن د اکتوبر په 19مه اعلان کړی وي، خو د ټاکنو د خپلواک کمیسون یو ویان د عبدالعزیز ابراهیمی مشال ډو ته ویل چې د کمیسون چارواکي به نن په یو خبري غونډه کې په دې اړه معلومات ورکړي چې څنګه په کوم ورځ د ټاکنو ابتدایي نتیجې اعلان شي. د افغانستان د جمهوریت ټاکنې د سپتمبر په 18 شوې وي. د شام په شمال ختیځو سیمو کې د ترکیې په مشرۍ بمباری کې پرونو 44 لسی وګړي وژل شوې دي. د برازیل کې دا چې د امریکا په مشرۍ دغلته کې د ترکیې او کورد ملیشو ترمنځ اوربند وړ مشبه عملی شو. په برتانیا کې دیره د شام د بشري حقوقو د څار اداروي د 44 کسان د ترکیې په هوایي بریدونو او د دوی د شامي اتحادي وسلوالو لخوا په مارټر ډزو کې وژل شوې دي. د څار ډلوي د کوردانو په مشرۍ د شام د جمهوري ځواکونو ته جنگیالي هم په کې وژل شوی. د جمهوریت ځواکونو ویان ویلي دي ترکی ځواکونه د ډزبندۍ له هغه تړونه سرغړونه کوي چې په 14 اکتوبر انکرې ته د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس د دورې پر مهال رامنځته شوی وو. نوموړي زیاته کړه په راسولین کې په اسپتال ولسي آبادۍ او د جنگیالو په ځینو هوایي او ځمکني حملې روانې دي. او اخیری خبر د کرکټ، سرفراز احمد د پاکستان کرکټ لوبډلې له کپتانۍ څخه لرې کړل شوی. اظهر علي د ټیسټ او بابر اعظم د شلوریزه لوبډلو مشران مقرر شوی. د پاکستان کرکټ بورډ پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د یو ورځنی میچونو لوبډلې د کپتان فیصله به راتلونکي کال د هالند خلاف د سیریز شروع کېدو مخکې کوي. د برازیل کې دا چې په دې وروستیو کې د سرپراز په مشرۍ پاکستاني کرکټ لوبډلې په هیواد دننه د سریلانکا له هغه لوبډلې ماتې وخوړه چې زیاتره لوبغاړي یې نوي وو. تر دې مهال د مشال خبرونه
مور د اوریدونکو پروانه خپرونه کې د نور راپورونو تر څنګ دا راپورونه هم اوریدی شي. مسلم لیگ نن په 1 اکتوبر د جمعیت العلماء اسلام د احتجاجي لاریون د مرستې اعلان کړی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مولا بهرام له زندان خوشی کړل شوی دی. نوموړی وایي
پر موږ باندې تشدد وکړي، ما سره بار بار رابطې ونیولې چې موږ وتا ته مراد ترکو د دا لاړې د دا کار ته لاس واخله.
په ننګرهار کې په جمعات په بمی برید کې د وژل شوو کسانو شمېره 25 ته رسېدلې ده. زمونږ دو اونیز خپرونې روښانه مستقبل او د باختر ستوري به هم اورئ تر پای د مشال ریډیو سره. راځو زمونږ ډومبه موضوع ته. دغه د پاکستان سیاسي صورتحال ته کتنه کوو. پاکستان مسلم لیگ نن د حکومت پر ضد د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې د احتجاجي تحریک د مرستې اعلان کړی دی. دا پریکړه پرون د ګوند مشر شهباز شریف په لاهور کې د جمعیت العلماء اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن سره یوې شریکې خبري غونډې ته په وینا کې کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د اپوزیشن سره د خبرو اترو لپاره یوه کمیټه هم جوړه کړې ده. سراج زهیر نور تفصیل راغی.
لاہور کې د اکتوبر پاتل لسمه د پاکستان مسلم لیگ نون صدر شهباز شریف د مولانا فضل الرحمن سره په ګډه خبري غونډه کې وویل دوی د نواز شریف د خط پر رڼا کې په 1 اکتوبر کې دونکو د جمعیت العلماء اسلام په ازادي مارچ کې په مکمل توګه د ګډون فیصله کړي. د نوموړي په خبره د پاکستان ادارو د عمران خان مرسته وکړه، خو بیا هم د ناکامۍ سره مخ شو او خپل دغه ناکامي په ادارو ورته پی.
یقینا ادارو نے پی ٹی آئی اور عمران خان کی
دی وی. یقینا ادارو د پی ٹی آئی او عمران خان پورا پورا مرسته کړي د ملک حالات بدل شي او ملک کې پرمختګ شروع شي. خدا ډیره بدمرغی ده چې د دې تاریخي مرستې باوجود هم عمران خان ناکام شوی او خپل ناکامۍ په ادارو ورته پی. او که یوازې 25% داسې مرسته پریوتی نه پریوتی حکومت ته هم ملاو شوی و، نو پاکستان بنند پرمختګ په لار د جهاز په شان روان وو. په دې موقع مولانا فضل الرحمن وویل نن ټول کام او ټول اپوزیشن ګوندونه یو خوله دي چې پاکستان تحریک انصاف حکومت ناکامه شوه، باید چې اوس استعفا ورکړي. د نوموړي په خبره دی وړاندې هم ویلي او اوس یې هم وایي چې دا حکومت په درغلیو جوړ شوه او تر هغه به مذاکرات نه کوي تر څو چې عمران خان د وزیر اعظم له چوکۍ استعفا نوي ورکړي.
پاکستان مسلم لیگ نون آج انہوں نے
دی وی. پاکستان مسلم لیگ نون په حتمی توګه په 1 اکتوبر د ټول قام سره اسلام آباد ته د داخلي دو فیصله وکړه او نن د دوی دا اعلان په حتمی توګه کامی आवाज جوړ شو. که خدای کول ټول اپوزیشن ګوندونه او دا غوی مشران په دی ازادي مارچ کې ګډون کوي.
قائدین اس مارچ میں شریک ہو رہے ہیں.
دب دس حال کے دچ وزیر اعظم عمران خان دے دفاع دے چارو لپارا وفاقی وزیر پرویز خٹک پر مشارے کے دا مولانا فضل الرحمان سر دا مذاکرات لپارا یو وکسیز کمیٹی اعلان کری چی دا دے احتجاجی مارچ و درول لپارا بلا اپوزیشن سر مذاکرات کوی او وی که کمی غختنی جائز وی نو اغب اور لامنی. خود مولانا فضل الرحمان پا خبر چی دے دا عمران خان لے استعفا بغیر مذاکرات نہ کوی. مشال ریڈیو چی دا اپوزیشن گوندونو پدی دریز او دا حکومت دا مذاکرات پدی فیصلہ په پیښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار او خبریال شمیم شاهد نو پوښتل نو هغه وی دی نوی نه چې دا مذاکرات کامیاب شي.
موجوده حکومت خلاف چې کوم د حزب اختلاف مخالف ډلې دي نو تقریبا ټول اتحاد طرف ته روان دي. په دې حکومت کې چې کوم مخالف ډلې دي او دا غي چې کوم مشران دي هغه چې کوم بې عزتي کوي چې کوم زور زیاتې روان دي. زه دا وایم چې دا مخالف ډلې چې یو ځای کیږي او دا د عمران خان او د عمران خان د حکومت او دا هغه خپل ګناه ده د سیاسي بصیرت
دا پوزیشن گوندونو تور پوری کوي چې د کال 2013 په عامو ټول ټاکنو کې درغلي شوی. خو د پاکستان الیکشن کمیشن او حکومت بیا دغه تورونه ردوي او وایي دغه ټول ټاکنې پاکي او بې پرې شوی.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلے سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
اس ورځ بلوچستان د اوریدونکو د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مرکزی مخکخ ملا بهرام تر شاوخوا 15 میاشتې بند وروستو د اکتوبر په 13 مال زندان خوشې کړل شوی دی. نوموړي مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي چې په هر څه سربیره به له مبارزې پر شان شي. بلخوا د بلوچستان د کورونو چارو وزیر د ملا بهرام لخوا په د تشدد خبرونه رد کړي دي او زیاته کړې ده چې دا غورزنګ غړي ځکه نیول کیږي چې په ریاستي ادارو نیوکې کوي. زمونږ همکار بوریوال کاکړ په دغه اړه نور تفصیل راکوي.
په بلوچستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښ ملا بهرام وای د پاکستان امنیتي او جاسوسي ادارو ترې غوښتنه کړې چې له پښتون ژغورنې غورزنګ څخه لاس واخلي. نموړي له څه کم 15 میاشتې بند وروسته د اکتوبر په 13 د کوټې له زندانه تر خوشې کېدو وروسته مشال رډیو ته وویل هم پرې تشدد شوی او هم ورته د مراعاتو وړاندیزونه شوي.
پر موږ باندې تشدد وکړي، ما سره بار بار رابطې ونیولې چې موږ ورته ته مراعات درکوو، دا لاړې د دا کار سره لاس واخه. ما ته ویل چې زموږ کام زموږ قبیل دا کام دا چیم چې کوم تشدد سره مخامخ دي، د کوم بم دماکو سره مخامخ دي، د کوم دهشتګردي سره مخامخ دي، د کوم بربریت سره مخامخ دي، زموږ سمجوتا به پر دا یو شی باندې کېږي چې ته به د دې کار سره لاس اخې.
ملا بهرام وویل چې د پښتون ژغورنې غورزنګ یو شمیر کسان لا هم د بلوچستان او ملک په نور زندانونو کې پراته دي او ریاستي ادارې پرې تشدد کوي. د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر زیا لانګو مشال رادیو ته وویل دا د دوی د حکومت تګلاره نه ده چې پر بندیانو دی تشدد وکړي.
انسانان ټول یو رنګ نه وي، په ادارو کې ښایي داسې کسان وي چې خپلې غصې سړوي، خو دا د حکومت تګلاره نه ده چې پر بندیانو به تشدد کیږي.
ملا بهرام وویل چې د ده او ملګرو گرفتاری یا ناقانونه دي او د پاکستان ریاستي ادارې باید قانون ته احترام وکړي. د ملا بهرام د مقدمي وکیل ایډوکیټ برخوردار اڅکزي مشال رادیو ته وویل چې حکومت پر ملا بهرام د پوری کړو تورونو په اړه هیڅ ثبوت وړاندې نه کړ.
دوی جواب راوړ د ډی سي دفتر د خاصه سرکار، خو په هغه کې داسې خبره نه ولي کړې، داسې مهمه خبره یا داسې څه د ثبوتو سره چې دا په دې وجه موږ سره کښې نه ودی. نو جج صاحب ډېر ورته کار شو او بالکل داسې ورته وویل چې دا تاسو د انساني حقوق خلاف ورزي کړې ده، خپل د اختیار ناجایز استعمال کړی دی.
خو زیا لانګو وویل هر څوک چې د پاکستان پر ریاستي ادارو نیوکې کوي او پر ضد یې ولس راپاروي نو هغوی به نیول کیږي او په زندانونو کې به اچول کیږي. پښتون ژغورنې غورزنګ تور پورې کوي چې د پښتنو پر خاوره د ترهګرۍ تر شا د پاکستان امنیتي او جاسوسي ادارې دي، خو د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکي دا تور ردوي او دا د ملک بدنامولو یو بهرنی ایجنډا بولي.
مشال لاډیو ته پر وایبر زنګ وهئ مشال رادیو ستاسو د اسانتیا لپاره وایبر شمیره هم فعال کړی ده. په دې شمیره موږ سره تماس ونیسئ. 00 202 3 4 9 6.
اوردونکو د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ په جودرا سیمه کې په پرون په جمعات د بمی برید په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیره 25 ته رسیدلې ده. د دغه برید په نتیجه کې لږ تر لږه 1.5 کسان ټپیان شوي هم دي. 14 په داسې وخت کې شوي وه چې خلک د جمعې په مانځه ولاړو. تفصیل د فرشته جلالزی په راپور کې ورو.
د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل پرون ماښام د جلال آباد په دولتي روغتون کې خبريالان ته وویل چې حمله د انسانیت او اسلامیت دشمنانو کړې ده. میاخیل د کومې ځانګړې ډلې نوم نه دی اخیستی. د ننګرهار د والی وایاند اتاولا خوګیانی اسوسییټ پرس اژانس ته ویلي چې دوی لا هم نه پوهیږي چې 14 انتحاري و کبل ډول. خوګیانی ویلي چې په تلفاتو کې تنکی ځوانان، ماشومان، د پاخو مر نارینه او ځوانان شامل دي. د افغانستان جمهور رئیس په ننګرهار کې دا 14 په شدت غندلې ده. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي پرون پر ټوټر لیکلي چې وسلوالو طالبانو او د هغوی شریکانو وحشت او جنایت ته دوام ورکړی او د عبادت په وخت کې پر ملکي خلکو یې حمله کړې دي. خو وسلوالو طالبانو دا حمله غندلې ده. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي په یو بیان کې دا حمله جدي جنایت ګڼلې ده. د حمله مسولیت لا چانه دی منلای. خو په ننګرهار کې د اسلامي دولت په نوم وسوال اډله یا داعش او وسوال طالبان دواړه فعالیت لري. پاس کمینه کې تر حمله یو ورځ مخکې په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استایز دفتر یوناما په یو رپورت کې د ملکی تلفاتو د بیساري لوړیدو خبر ورکړ. د یوناما په رپورت کې ویل شوی و چې د روان کال په دریو میاشتو جولای، اگست او سپتمبر کې 4,314 ملکی افغانان په جګړه کې وژل سوي یا زخمیان سوي دي. د یوناما د بشري حقوقو د ادارې مشري فیونا فریزر د اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې د دې رپورت او په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په اړه ویلي.
یوناما هاز ریکارډډ مور دن 8000 سیویلین کاژولټیز ان د فرست 9 مانثس اف
اټ. هغه معلومات چې یوناما ست کړی څرګندوي چې د دې کال په وروستیو 9 میاشتو کې تر 8000 زیات ملکی افغانان وژل سوي او زخمیان سوي دي. په د کې یو څلور شپږ فیصد ماشومان او شتې وي. د ملکی تلفاتو اساسي دلیل انتحاري حمله او نور چاودنی وي. دوه حمله دلیل ځمکني عملیات او هوایی حمله وي. یوناما په ننګرهار کې د پرونی پیښ په اړه لیکلي چې د خلکو د عبادت پر ځایونو حمله پر نړیوالو قوانینو تیرې دی او جنگي جنایت ګڼل کېدلی سي. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جان باس پر ټوټر لیکلي چې د ننګرهار په جمعات کې عمدي حمله چې لمنسکون کې پکې ووژل شو په شدت غندي. جامباس لیکلي چې دا د ټولو افغانانو حق دی چې په سوله او امنیت کې عبادت وکړي او غونډې جوړې کړي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
د شنګلې په چکستر کې د دې سی بي د منتخب استازي او د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر شوکت سبزي پر ضد احتجاجي مظاهره شوه. دا په داسې حال کې دا چې د غسیمي خلک د غلطه د تعلیم د یو افسر نواب علي د وجن پر ضد احتجاجي مظاهره کوي او د حکومت نه غوښتنه کوي چې د په وجن کې ککړ کسان ونیسي. دی په وینا حکومت د دې په نیولو کې تر اوسه ناکامه شوی دی. بل خو د خیبر پښتونخوا وزیر الله محمود خان هم دغه پیښه نوټس اخیسته او د سوبې د پولیسو مشر ته د پلټنو ویلي دي. په دغه اړه اسرار الله مومن راپور اورو چې په شانګله کې د احتجاج کوونکو په غږ پیلېږي.
دا غونه په شانګله کې د هغو بلوګرو احتجاجانو دي چې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت سبزي په وینا ځنو پکې د د وهلو اهم هڅه وکړه. شوکت یوسفزی چې له شانګلې د خبر پښتونخوا اسمبلی ته په دویم ځل خلکو منتخب کړي وای د دې سیمې د وجل شوی تعلیم افسر نواب علي د فاتحې لپاره ورغلی وو چې پر ضد یې د سیمې خلک بلوا شول. د پېښور پوهنتون د سوشیالوجي څانګې استاد جمیل چترالی وای د حکومتي ګوند او پاکستان تحریک انصاف د احتجاجونو او درنو ناسمې تګلارې اولس ته دا باور ورکړی چې یوازې حمله دې لارو خلک خپل حقونه ترلاسه کولی شي.
بیا عوامو ګوري چې د 2014 کې کوم نتیجې درنه و داغی په نتیجه کې په 2013 کې هغه حکومت هم ملاو شو د درنی په نتیجه کې هغه وی چیرې وزیر اعظم جوړی دی چې سره د پاکستان نو دا غیر جمهوریت لاري بیا دا شکل اختیاري چې بیا په شانګله کې هم خلکو تختاري چیرې کم جمهوری اداري دي پارلیمان دی پولیس دی دا سیل دی او موږ به عمده شانتي د خلکو بې عزتي کوو نو زموږ مسلې به حل کیږي.
جمیل چترالی د اکتوبر په 13مه مشال ډوته ویل حکومت لاره پکار دی ولسته دا باور ورکړي چې د بلوو او تشدد د لارې دوی خپل مسلې نشي حلولې او یوازینې لار د جمهوریت او ووټ دا. بلخ په پیښور کې د سیمایزو چارو پو رحیم الله یوسفزی بیا وایي د شنګلې خلک پر دې غوسه دي چې د اکتوبر په 12مه د دوی د سیمې د وجل شوي تعلیم افسر نواب علي وجون کې تر اوسه نه دي نیول شوي. رحیم الله یوسفزی په جمعې ورځ مشال ډو ته دا هم ویل چې ګرانه یو اپوزیشن کمپاین هم د حکومت زده د خلکو جذبات زیات کړي خو د شوکت یوسفزی خلاف چې د شنګلې خلکو کومه قهرجنه مظاهره کړي نو دا د نورو وزیرانو خلاف نه ده شوي.
قیمتونه ډېر اوچت دي، هر شی ګران دی او بل ډېره بېروزګاري ده، د امنیت مسایل هم شته. د حکومت او د عمران خان او تحریک انصاف ډېرې د خلکو سره وعده کړې وې، هغه وعدې اوس پوره کېږي نه. خو زما په خیال باندې دا چې کوم پېښه شوې ده شانګلې کې، دا نور هم وزیران خوشته نور هم وزیر اعلی دی د هغې خلاف داسې اوسه پورې احتجاج په خپلو حلقو کې نه دی شوی.
د خبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی بیا د اکتوبر په 13مه یوې خبري غونډې ته وویل چې په شانګله کې د ده خلاف احتجاج د جمعیت العلماء اسلام فی او مسلم لیگ نون کارکنانو کړی وو.
زهل تلاړم نو هغه خپل خلک راټول کړیو، ځینې زده کوونکي وو خو نور هغوی خپل کارکنان راټول کړیو. نو زه چې څنګه لاړم نو دوی ناراضي شروع کا، زه نو زما د وهلو کوشش هم وکړ خو لما سره خپل کارکنان هم وو.
کچھ لوگوں نے ہاتھ ڈالنے کی بھی کوشش کی لیکن میرے ساتھ اپنے ورکر بھی تھے. کچھ ہم جمعیت العلماء اسلام فی او مسلم لیگ نون د دې تورونو پړه سن دی ویلی، خدا پیخه پردا سی وخت مخ تر غلی چې جمعیت العلماء اسلام فی د اکتوبر په 8مه د ترکین صاحب په مشرۍ د حکومت پر ضد د ازادۍ مارچ کولو اعلان کړی. د یادونه دا چې د اکتوبر په 12مه په پاکستان کې د تعلیم محکمې د وجل شوي افسر نواب علي د وجنې پر ضد د سوات، شنګلې او اسلام آباد په ګډون د هیواد په مختلفو برخو کې ډېرې زیاتې مظاهرې شوې. ځای پولیس وایي نواب علي د یو ځای تن لخوا د ډزو په پیخه کې وجل شوی، خو د تعلیم د محکمې چارواکي او استادان وایي د هغه د وجلو فیصله یوې مقامي جرګې په دې وجه کړې وه چې هغه د تعلیم په محکمه کې د ځینو ځایي مشرانو د خوښې کسان نو برتي کړي.
دا مشال ریڈیو دا
په راولپنډه کې د مومند ضلع د وجل شوي نه کلن ماشوم نوید خان مور پلار له حکومت غوښتنه کوي چې دغه په وجنه کې ککړ کسان د زر تر زر ونیسي او د دوی سره د انصاف وشي. نوید خان د اکتوبر پر 13مه د راولپنډه څخه له درک شوی و چې بیا یې د اکتوبر په 14مه مړې وموندل شو. ملخوا پولیس وایي د وجنې پلټنې پیل کړي دي او د وجن په شک کې دوه کسان نیولی هم دي. نور معلومات له اسلام آباد زمونږ د همکار احمد الله پراپور کې.
د نوید خان پلار اجمیر خان پرون د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته وویل سوی د اکتوبر په 13مه نیټه ماخام د شپږو بجو نه وروسته لا درک شو او د اکتوبر په 14مه د کور نه تقریبا 1.5 متره لرې په پټو کې خراب کړل شوی مړ و موندو.
تقریبا شپږو بجو پورې دا ماشوم د کور مخې ته لوبې کولې. موږ مزدورکار خلک موږ سار زو ورور ماخستان راځو. موږ چې ماخام تقریبا 9 بجې رالو کور ته، ماشومان ویل چې بې الک نشته دا خو دې خو دا سین چکل لاړو دارو مدارو کې هسپتالونو کې پام ونګول ولی ماشوم دې خوشاله وي چرته و بیا سره درخواست مرکو مازیګر مې فایار دغه به دغه نه باد او دوت پوره دې نت باندې مو سمې لا شول. نور پیژنګلو خنه کې دخل کوم ته کپلو نه پیژن چپړو نه اور دوم نه اندازه ماته لګی دا چې مړی کټ شو.
بل خو د ایئرپورټ تانه اس ایچ او د आवाज نه نشرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل نه کلن نوید خان د جنسي تیری ورسته وجل شوه دي. پولیس خپل پلټنې شروع کړې دي او په ابتدایي توګه د شک په بنیاد دوه کسان نیولې هم دي. د مومند ضلع نه منتخب د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی نثار مومند چې متاثره کورنۍ سره د غمرازۍ لپاره ورغلی و مشال ریډیو ته وویل له دې وړاندې هم داسې یو شمېر کیسونه مخې ته راغلي دي او په صحیح توګه د پلټنې نه کېدو له وجې تر اوسه یو مجرم ته هم سزا ورنه کړې شوه.
افسوس دا دی چې د دې فیاد شپږ ورځې مخکې کټ شوی او په شپږم ورځ د ده ډډ باډي ملاویږي او دغه ډډ باډي عام خلک راوچتوي او تانه چې کله زموږ د پښتنو رپورټ راشي نو دا ودی که دا خبره دوی زر حل نه کړله نو زه به د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې دا مسله ضرور وچتوم او د قرارداد په شکل کې به دا مسله مخکې راوړم.
د روان کال په جون، اګست او ستمبر میاشتو کې د پنجاب صوبې قصور ضلع په چونیا تحصیل کې اتنا تر دولس کالو پورې څلور ماشومان د جنسي تیری وروستو وجل شوي وو. مشال ریډیو چې د ماشومانو د حقونو یو فعال امتیاز احمد نه تپوس وکړو چې د جنسي تیری دا پیښې ولې رامخې ته کیږي او مخنیوی یې څنګه ممکن دی. نو نوموړی وایي داسې پیښو بېلابېل لاملونه دي. د یادونې دا چې د ستمبر په 28مه نیټه د خیبر پختونخوا په مردان کې د فرحان الله نومي ماشوم مړې هم موندل شوی و چې تشدد ور باندې شوی و او کورنۍ یې شک کوو چې په هغه جنسي تیری شوی دی. له دې وړاندې هم په مردان، نوخار او د سوابۍ ضلعو په ځینو برخو کې یو شمېر ماشومان له تشدد او جنسي تیری وروسته وژل شوي دي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
پرون د موندو د پنډیالې او د نشکول سیمې د لسم جماعت هلکانو احتجاج کړی دی. دوی وایي چې په سیمه کې د هلکانو کالج نشته او دوی د لسم جماعت د امتحان پاس کولو نه وروسته د پوهنتون د زده کړو موقع نه لري. دوی د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په دغه سیمه کې یو د هلکانو کالج پرانیزي. شانواز ترکزی په دغه اړه تفصیل راکوي.
د پندیالې او دانشکول هغه زده کوونکي چې لسم ټولګي نه وځي کالج ته په ډیر کم شمیر کې ورځي. په دغه سیمه کې کالج نشته او سکولونه تر د هغو ټولګیو پورې خودي. خو زده کوونکي غواړي چې دا سکولونه تر د هایر سیکنډري یا د دولسم ټولګي پورې باید وغځيږي. یکون او غلنې کالجونه د دغه سیمو نه تر د 40 کیلومتر پورې لري آباد دي او دغه سیمو د کالج زیاتره زده کوونکي له کالج نه پس یا د ګرمۍ د چټیانو په وخت مزدوري کوي او خپل فیسونه او د لارې کرایګانې پی پورا کوي.
زمانو مهران پورتي عربی سیګه مونږ تقریبا 65 کسان وو. باغی کې کوم دی وسو فیسې د پاره 30 کسان کوم دی راځو او نور باغی کې کوم دی د پیسو د وایې د کری د وایې کوم دی تعلیمونه پرې هوست نه هایر سیکنډري شته نه ستاس کالج ته چې پاره کې پی سی یو کری د وایې نه چې کسان مونږ کوم دی دوه درې ورځې غیر حاضرې مو کې سی ما گاډې ډکړې زما د اسکته شه یو وخت مخ کې کله چې کوم دی گاډې کدل تک ور کې دین سي کار د کلی کې چای چې مزدوري 500 روپیا 300 روپیا راکې بس ما ټول مګری دا قرنګ کارونه کوي وای زنه کوم.
ظفر الله خان د دانشکول وسیدونکو دی او دی وای چې لسم پورې سبق په قرضونه وایلو خپل کلی کې خص کول نو پرایویټ او یا غیر سرکاري سکول ته لاړ او د هغه سکول فیسونه ور باندې لا هم پاتې دي.
ما چې میټریک وکړلو ما ته وسم چې کوم دی دا هغه پیسې قرضې
در باندې قرضې دا سکول
تقریبا 100,000 نه بردي چې د استل چټن نه مخکې زه خپل مزورې حیات آباد لیم پېښه ورته یو بنگله کې یو کسر درنګ کار کوي خپل رنګ استاد ما بل مشوم ته سیکنډ ټایم سبق هم کوولو نو زه هغه خرچې کوم د ما استل سټیم پورې بکارو کی کنه او زه به سلب جبو
او دی ول چې کده د دانشکول او پندیر سکولونه هایر سیکنډري ته وغځي نو دا به د یادې سیمې د ماشومانو لپاره ډیر خوي. هم دغه وختونه د سیمې منتخب د صوبې سیملې د غړي نثار مومند مخې ته کې خو دا
سیمې نه د کلاس تر راسي پای ته ول کال تر راسي نو او ویل یو کلاس هم ترې د کچې د پاسپورت هم یو غټه مسله ده. دا خرچه هم غریب خلک دی په داش کول دی مشکل دی چې موږ خبره ترې لګې ډېر ما هم کړی چې هغه زموږ په اټون کې فوندونه کې په ایجوکیشن کې موږ په پندای کې هر یو سیکنډري سکول ان شاء الله کلاس نو شروع کړو.
په مومند کې د سکولونو شمیره د شپږو سو زیاته ده او زیات سکولونه په داسې ځایونو کې هم جوړ دي لکه په یو یو کلی کې تر د پنځو پورې سکولونه شته ولی بیا نو داسې کلی هم پکې شته چې په هغه ځایونو کې یو سکول هم نشته او بیا نو د دغه کلی خلک غوښتنه کوي چې باید محروم سیمو کې هم سکولونه جوړ شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
شنواز مومن راپور مورد اوریدونکو اوس د اسرائیلم مومن د دې وخت مهم خبرونه.
د پاکستان مسلم لیگ نن مشر شهباز شریف د جماعت اسلام فی په آزادۍ مارچ کې د بشپړ ګډون کولو اعلان کړی. شهباز شریف پرون په لاهور کې د جماعت اسلام فی له مشر مولانا فضل الرحمان سره تر ملاقات وروسته غړي خبرې غونډې ته په وینا کې د کومې ادارې نوم وانه خست خو ویل چې د ادارو د ملاتړ باوجود عمران خان د ناکامۍ سره مخ دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د هیواد له مذهبي عالمانو غوښتي چې د مسلمانانو ترمنځ د یووالي راوستلو لپاره کار وکړي. د پاکستان سرکړې سنې وایي پرون په اسلام آباد کې د هیواد د مذهبي عالمانو له یوکتاوي سره په خبرو کې عمران خان په عالمانو دا ټینګار هم وکړ چې د هیواد د تعلیمي نظام په اصلاحاتو کې ورسره همکاري وکړي. په بلوچستان کې د پښتون ژغورن غورځنګ مخکښ مولا بهرام وایي د پاکستان امنیتي او جاسوسي ادارو ترې غوښتنه کړې چې له پښتون ژغورن غورځنګ څخه لاس واخلي. نوموړي له څه کم پنځه میاشتې کې تېرولو وروسته د اکتوبر پر اتلسمه د کوټې له زندانه تر خوشي کېدو پس مشال ورته وویل اهم پرې تشدد شوی او هم ورته د مراتو وړاندیزونه شوي. ولخو د بلوچستان د حکومت سره وزیر زیلانګو له مشالو سره په خبرو کې دغه تورنه رد کړي. د ننګرهار د هسکی مینې په یوه جماعت کې پرونې چاودنې لږ تر لږه دوه شپېته تنه وچلې او شپېته نورې چوبل کړي. چارواکي وایي چاودنه په داسې حال کې شوې چې ګڼ خلک د جمعې په مانځه ولاړ وو. او د شام په شمال ختیځو سیمو کې د ترکیې په مشرۍ بمبارۍ کې پرون څوارلس ولسي وګړي وژل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا په مشرۍ دغلته کې د ترکیې او کورد ملیشو ترمنځ اوربند او مشوه عملي شو.
مهم خبر نمبر د اوریدونکو چې سره لم مومن وړاندې کول اوس وخت شوی دی. زموږ د ونیزي ادبي او بخنه غواړم د خبرونه په دویم برخه کې اوري ډومبې ته وړاندې کوو. روښانه مستقبل د زده کوونکو د لپاره د ځوانانو د لپاره د خبرونه منور شو وړاندې کوي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. د تعلیم ماهرین وایي کتاب لوستل د علم ترلاسه کولو تر ټولو بهترینه وسیله ده، خو د بدمرغه د نن سبا ځوان کول د کتاب په ځای ټلویزیون، موبایل ټلیفون او انټرنیټ وغیرہ ته ډیر وخت ورکوي. بلخوا د جدید ټکنالوژي دغه وسیلې لا د ډیر وړاندې نه په غربي نړۍ او پرمختللي هیوادونو کې راغلي دي، خو هغوی بیا هم خپل ځوان کول باندې د کتاب د لوستلو ټینګار کوي. بیا هغه خلک چې کتاب لیکي په پرمختللي نړۍ کې د هغوی مقام ډیر اوچت ګڼل کیږي، خو که د پښتنو ټولنې ته وکتل شي نو د شاعرۍ یا نظم نه علاوه د نثر په برخه کې ډیر کم کار کیږي. که د نثر لوستونکي کم دي نو لیکونکي یې د نشت برابر دي. د دې هفته په روښانه مستقبل کې د یو داسې ځوان قاضي داود شاه خبرې اوري چې په ډیر کم عمر کې یې کتاب لیکلی دی. نوموړی وایي د نهم جماعت نه یې د کتاب لیکنه شروع کړې وه. د کتاب لیکلو ته یې څنګه پام وګرځېده؟
دا خو یو خدادات صلاحیت دی کنه، بل دا خبر ده چې رایټران یا لکه کم دا لیکوال چې یا دا لکه مصنفین شو یا شاعران شو په دیو باندې لکه تاسو به اورېدلې مې وایي نزول پکې وي کنه. نو زه په کله به سیونتیا په ایک کې شوم نو په هغه ورځو کې به لکه زما ذهن ته مختلف خیالات راتله. نو په هغه ورځو کې خو زما لکه سوچ مې روانه و کنه، لکه پچکانه سوچ مې. او بل دا خبره وه چې تجربه مې بالکل نه ورسره نه ورسره نه تپوس دي چې لکه چې چکر شان را پکې و. نو په نایټ کې بیا ما کوشش وکړ او لکه اسی او دغه ټرای مې کوله ما چې لکه ځلې کل کولای شم وکنه، چې کله بیا ما لیکل کول او مخکې تر ورو تلم نو زما قلم پخته کېدو هغه تجربه پکې ورو ورو راتله.
قاضی داود شاه د خپل کتاب په اړه ویل چې د خپل ټولنې دوه اهم کردارونه یې کتونکو ته وړاندې کړي او د هغوی ښه او بد اړخونه یې په ډاګه کړي دي.
ټولنې نه اول ګرځتا ستا نو وایم ازل له ادم ته نو دوات باندې لیکلیږي کنه ازل دا دوام د عربی الفاظ دي چې ازل به گمراه تا او ادم ته دی غټ نو لکه مطلب دا دی چې غټ گمراه او اشاره پکې لکه غټ گمراه تا نو پدی کی دا سړی او د خزي هر روپ لکه دا کریکٹر بنیاد باندې پکې ما خولې دی کنه دا غي په ذریعہ باندې چې کله سړی په حیا کې هغه خپل عزت او د حیا خیال ساتي نو هغه روپ کې څنګه او چې کله د حیا او د عزت خیال وسره نه په هغه روپ کې څنګه دا شان دي ختم دي چې خزي سره د خپل عزت خیال د خپل کور د خپل بچو یا د خپل خاون هغه په هغه روپ کې څنګه او چې کله وسره نه دا خیال او یو بازاري خزي نو هغه لکه هغه سوچ او د هغه خیال څنګه
قاضی داود شانه مو پختلی چې مورنۍ ژبه یې پښتو ده نو په اردو ژبه یې کتاب څنګه ولیکه نو موړې وای په سکول کې ډېره توجه اردو ژبه ته ورکول کېده نو ځکه ورته اوس د اردو لیکل لوستل اسان دي
نو اردو خو یو دا خبره به وړوکوالی باندې ما په اسلام آباد کې لږ وخت تیر کړو د سی یو کال یو نیم کال نو دا هغه وجه نه رااله اردو راتله بل دا اردو مې خو هم او د پښتو لکه څو ورځې د پښتو ځکه خبره کوي هغه دلته لکه ما ویل نه په خپل لکه نصاب کې بول اردو کې راته اظهار کول آسان او پښتو چې دا په لیکلو کې ملګر درانه ده هغه اوس لکه مونږ اوس هم چې دي یو دا وی یو سمزونی یا چې هغه مونږ ګور مونږ په اړه هلي شو خو مونږ لیکلې نه شو دا هغه لیکلو کې لکه ډېر فرق دی اردو او پښتو
قاضی داود شاوائی پلار یې د داروګانو دکان کوي نور رونه یې د ساينس تعلیم حاصلوي خو کې دی شي چې د لیکلو خاصیت ورته د نیکه نه میراث پاتې شوی وي ځکه چې نیکه به یې په دینی مسلو کتابونه لیکل نو موړې وای کې دی شي چې کتاب کې یې نیمګړتیا وي خو د دې وجه بداوي چې چا ورته سمه او پوره لارښوونه نه ده کړې
دا کتاب خو چې ما کله ولیکو هغه کې لکه ما لیکلم دي کنه په لاس ته باندې ما لیکلم دي چې په دې کې لکه ما سره سپورټ شي نو هغه سره د اټام نو لکه ما به وی خلکو ته چې دا تاسو وګورئ نو تر ثاني څو کې دي کې څو ثاني هغه هایلایټ کړي چې هغه تیار لکه کمپوزینګ په دوران کې موږ وګات او لکه چې په دې سره انټرست نه راځي کنه بل دا چې ما ایج ډېر کم نو په دا وجه لکه چې کتو نه یې کنه چې دوی بل اصول لیکي او بیا دلته ما کوم څه نو هغه وکړو او یو پکې موږ ولتي اني هایلایټ کړی یا ما کمپوزینګ مې ولم بخپل کو په کمپیوټر باندې اپا او دا چې تین ماډی دی ولتي اني وسته بیا به په یو اس بي کې ولګو پبلشر ته او سر مې کانټیکټ کو نو هغه ولې چې مې ولګو نو هغه ولې بیا لکه په دا کمپیوټر باندې هغه وکړو او پروف ریډینګ ولا لکه زیات ولا هغه وکړي کنه نو زه لګې دی ولتي اني چې نن پکې پاتې شوی هغه دی وباس نه بهر حال اوس پکې موږ ولتي اني ستل ګرامټیکل پکې مشته او د املا ولتي اني پکې زینې د سلیچ لکه کمپوزینګ دا وجه لګ دا راغلي دی پکې
په کالج کې د قاضی داود شاه د اردو ژبه استاد جاوید اقبال هم د دې خبرې اعتراف کوي چې هغه ته یې پوره توجه نه دا ورکړي
د کتاب خبر تاسو په جنه کتاب د چې کله لیکلو نو ماته خو اول کې بالکل پته نه خو دا کله کله زمان دي چې د مذکر مؤنث سی ای او لس بیرته وي سب د دې سم خو ده څه دا ته پوښتنه وکړم بیا د اردو سره شو وخت بیا یو ورځ ماته زموږ پرنسپل چې یو چې دی د دې الکسی کمبینی او کتاب لیکلی به رف شوتي خو تاسو سره کټې مې نو دا ولا کې ما سره ټې نشته تاسو نو زه به ما افسوس ته چې ما ز په خپل انتهایی بیزی ما په سکول کې څومره زیات ریټیوټی د ما ته په ولې نه ما ولا شان ټایم ورنه ودی کله کله به زمونه تاسو په پوز سکو هغه مې کولو بیا مال راغې نو ته را خبر کیږم ما ته پیره وړ د سکرپټ ته وړ نو مې کتل کو شم کو خو نه مې درا وې دوټه ما یره کتاب لیکل معمولی خبره نه مونږ دوه غټ کسان مې چیرته ته په کتاب کې مشوره درکې میا د شي ټکی په ټکی چې کوم نو د سبب کې غلطه راشي زه هم چې مونږ ور ډیر کم هیلپ ورکړې دي کتاب لیکل کې د دوسر دما په خیال کې تاسو خاص هي په کوم ډول کسانو کې نه لیکلي
د قاضی داود شاه د کتاب لیکلو هڅه تا وتلی لیکوال ادیبان او پوهان څنګه ګوري د ویلاند د مینه په سی تفصیل درکو مشال ریډیو سره اوسئ
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې داونه د یو ځوان لیکوال په اړه معلومات درکو د ځوان په ډیر کم عمر کې خپل اولنې کتاب لیکلی او وتلې لیکوالان او شاعران وایي دا ځوان ډیر استعداد لري په دې اړه د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګه سه
د قاضی داود شاه د کتاب لیکنې په اړه مو د شاعر لیکوال او پروفیسر عباسین یوسف زینا پوښتنه وکړه نو هغه ویل
دا چې کوم شازلمه ده چې د ولسم ټولګي کې دی او هغه دومره توره کړی ده، نو زه دا ګڼم چې دا قسمه صلاحیتونه یوازې په دغه د ملکن په شازلمه کې نه دي، دا په ډېرو پښتنو کې شته او په ډېرو کمو عمرونو کې خلکو ډېرې کارنامې کړي دي او کولای شي. خو دا یو داسې واقعه ده چې دا مخې ته راغله او دا د زلمو دپاره ډېره د حوصله افزای نه ډکه ده. په دې باندې چې دغه زلمی چې دی د خپل ځان په نثر کې په داسې طریقه باندې ایکسپریس کو، خپل ذات پې په داسې طریقه اظهار کو چې نور زلمو ته یې هم مخور کړه چې هغې دې هم دغه سې قدم اوچت کړي. مونږ په یو داسې وطن کې اوسېږو چې بلا پابندیانې، بلا رکاوټونه او بلا خنډان دي په کې، خو د هغې باوجود چې په زلمو کې دومره حوصله راځي، دومره همت راځي او هغوی مخپوران دي ځي، نو دا زمونږ دپاره ډېر نیک فعال دی.
دا راز د پښتو ژبې وتلی لیکواله او پېښور یونیورسيټي کې د پښتو څانګې پخوانی مشره پروفیسر سلمى شاهین وای، پښتنو ځوانانو ته الله پاک ډېر صلاحیتونه ورکړي، په کار دی چې په سمه توګه استعمال شي.
کریشن چې کوم دی تخلیق کنه، دا خدای پاک ورکړي چې کوم بنی آدم جینیس کسان چې کوم الله پاک پیدا کړی او هر څه ته ګول په غور سره مشاهده کوي، پیدا غینې ساخص کینو هغه ورکوالی کې هم دغه سيزونه راځي چې دا پازیټیو نیگیټیو تھینکینګ چې کوم دی سو کریمینل شي، سو سبق تلار شي، سو سوچ کوي. زه نیم خبر چې ماشوم د څومره عمر دی، یو یا کدی اردو لیکلی شي نو څنګه خلی کلی شي. خو زه که خپل خبره کوم، نو ما هم په اووم جماعت کې خو شعر لیکه، د اردو شعر مې لیکه او شروع کړی مو، نو کو دې ماشوم دغه سی کوشش کړی دی، بیا یې خپل فکر له یو جبه ور کړی دا، نو دا ډیره لویه خبره ده.
نورل بشر نوید چې یو شمیر ډرامې او کتابونه یې لیکلي، وایي د قاضي داود شاه حساد د ستاینې وړ ده.
اول خو زه تاسو ډېر مننه کوم چې لکه دته د ماشوم ته مو سپورت مونږ ماشوم ځکه نه وایي، ځکه چې کتاب چاپ کوو دا د دې لا دونه زیار استلو او بیا په اردو ژبه کې، مطلب د پښتون په اردو ژبه کې لیکل او بیا ناول لیکل، دا ټول ډیر ګران کارونه دي. زه تاسو مننه کوم چې د تم دونه توجه ورکړه او مونږ ټول د پکارې چې د شاباسي وکړو، نه یوازې شاباسي بلکې د تا مونږ داسې یو خراج پیش کړو چې د دونه لوی زیار استه.
دا چې په اردو ژبه کتاب لیکلو سره به پښتون ولسته څه ګټه ورسي. نوموړی په دې حق لوای چې ژبه په خپل ځای اهمیت لري، خو تر هر څه لویه خبره تخلیق دی. هغه که په هر ژبه وي نو اهمیت یې نه کمیږي.
په داسې کم عمر کې هغه اردو لیکل دا ځان له یو ډېر ګران کار، ځکه چې د پښتنو متعلق دا خبره کیږي چې اره د دې په اردو ګرامر کې کم دی، نو هغه ډېر بیا کمزوري دي. او ظاهر خبر چې خپل جیب نه خبره بلې جیب ته وولي، نو په مختلفه کمزوري راځي. خو بیا هم دې الکسی دا یو کوشش کړي او دا یو جرأت یې کړی دی چې کده هر څه دې کړی دی، د کتاب چاپ کول چې دي دا جرأت دی. دې سره یو بنی آدم چې کم دی، نو هغه راښکار شي چې د خیالات څه دي، د ذهني سطح څونه ده، د په یو لیک باندې اوبو څونه دي. نو بیا په پښتنو کې په دې سیمو کې ناول چې کم دی نو اډیل هیڅ کم دی.
نورالبشر نوید زیاتوي چې په اردو ژبه د کتاب لیکلو سره به اردو ژبې خلکو ته د پښتنو احساسات هم ورسیږي. دارا سلمى شاهین وای چې هغه د سکول په عمر کې خپل شاعري اول د اردو ژبې نه شروع کړې و. هلته اباسین یوسفزی وای په نوی کول کې لیکنه او په خاص توګه د نثر لیکنې جذبه د ستاینې وړ ده. ژبه که هرې ووي د وخت سره سره به په مورنۍ ژبه بدلیږي.
په دې باندې ډېر د خوشاله اظهار کوم چې دغه زلمی اوس قلم را پورته کړی دی. ما هم چې کله قلم را پورته کړم، زه په سکول کې وم، ما شاعري چې لیکل شروع کول نو ما اول په اردو کې لیکل شروع کړی، بیا مې پښتو ته پام راغلی، ځکه چې ما ته پته ولګېدا چې وخت تیریږي نو ما ته په اردو کې مشکلات راځي، ما ته په انګریزي کې مشکلات راځي. او مورنۍ ژبه چې ده په دې کې هیڅ ګرام هیڅ تکلیف هیڅ مشکل نه، دوی وجینا دغه زلمی یا د پرنګ نور زلمی چې دی چې په خپل ژبه کې تخریج کوي، په خپل ژبه کې تحقیق کوي، په خپل ژبه کې تنقید کوي، نو داغه اثر به زیاتی، داغه معنی به زیاتی، دا به ډیر جوهر همي، به ډیر فراخ همي، به ډیر بش پړمي. نو زه دا ګړم چې دغه خلکو ته حکومتي سرپرستی په کار ده او د خپل ثقافت د ودې لپاره عوامو او عامو لس او عامو غړي لم په کار دي چې هغه دغه خلکو او سلام زهیو کې او د هغې سره د مینې اظهار او د یووالي اظهار.
سیډونکو وایي ټکنالوژي په غربي نړۍ کې د ورسته پاتې هوادونو په نسبت ډیره ترقی کړې، خو الته اوس هم د کتاب لیکلو او لوستلو اهمیت کم شوی نه دی. د دې مطلب دا دی چې د پرمختګ لپاره ټکنالوژي ډیره مهمه ده، خو د کتاب لیکل او لوستل قانونه په پورته بیایي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سره ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202211211 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
روخانه مستقبل خبرونه موریدا چې منور شاو وړاندې کول او سوخ شوې زموږ د دویمې ادبي کلتوري خبرونه د باختر ستوري د خبرونه باز محمد عبد جوړ کړ.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به د پګړۍ یا لونګۍ د ملي ورځې په مناسبت ریپورت ولرو. بیا به پښتو ته د ژباړې په حق له لیکوال او کرکټونکي اسد الله خالص سره د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو، او په اخیره کې به له یو ځوان سندرغاړي سره هم د زړه خواله ولرو. د تیرو 15 کلونو راهیسې په افغانستان کې د اکتوبر 8 نیټه د پګړۍ یا لونګۍ د ملي ورځې په نوم سره منزل کیږي. سره له دې چې دا ورځ تر ډیره په ټولنیزو رسنیو کې ځوانان مانځي، خو ممکن په راتلونکي کې د دې ورځې منزل د پښتنو د کلتور برخه وګرځي. د لونګۍ د ملي ورځې په مناسبت په خوست کې زموږ همکار نجیب الله الوخیل له سوتنو سره خبرې کړي او دغه رپورټ یې پرې تیار کړی دی.
خوستی فرهنګیان او ځوانان وایي چې حکومت باید د پګړۍ او لونګۍ په ګډون د دې هېواد د کلتوري ارزښتونو د ساتلو او پاللو لپاره اساسي برنامې ولري، او د نورو هېوادونو په شان باید د خپل فرهنګ د بډاینې لپاره کار وکړي. شاعر او لیکوال زاهد شاه انګار مشال راډیو ته وایي پګړۍ او لونګۍ په افغانستان کې ټول ملیتونه تړي، او یو بل ارزښت دا بولي چې په دې ځای کې پګړۍ ته د عزت، وقار، عظمت او وفادارۍ د سمبول په نظر کتل کیږي.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې بیلابیل ژبو بیلابیل قومونو خلک دا تړي. تاجک، ازبک، هزاره، پښتون، بلوڅ، ایماق ټول پټکی تړي یا لونګۍ تړي. او د دې تر څنګ یو بل ارزښت هم دی، هغه دا دی چې دلته پګړۍ د عزت سمبول دی، لونګۍ د وقار او عظمت سمبول دی، د وفادارۍ سمبول دی. او خوشحال خان خټک وایي چې دستار تړي هزار دی، د دستار سړی پشمار دی.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهدی د هغو کسانو له ډلې دی چې عمر په ملي او تاریخي مناسباتو کې ډېره ښکلې لونګۍ تړي. د په افغانستان کې د پګړۍ یا لونګۍ تړل د اسلام له ظهور راپدې خوبلیا وایي چې عرب له پخوا د پګړۍ تړلو دود لري.
په پښتو او پښتنو کې لونګۍ د غیرت، همت، ویاړ او ښکلا سمبول بلل کیږي. لونګۍ زما خوخیږي، ښکلې پسروم، او په خاصو ملي، کلتوري او مذهبي مراسمو کې له تور سر ز لونګۍ ته ترجیح ورکوم.
شاعر او خبريال ساجد بهار وایي هغه څوک چې لونګۍ پسروي په پښتني ټولنه کې د درون شخصیت او کرکټر څښتن بلل کیږي.
هغه څوک چې په ټولنه کې لونګۍ پسروي یغانو په ټولنیز لحاظ یو درون شخصیت لري، یو ښه کرکټر لري، او د دې ترڅنګ هغه څوک چې پسره دی وی سیمې لپاره یې ډیر ویړو نه راوړي وي، یا پسره په وسیمه کې د جرګو مرکو په حال او فصل کې نستړی کیدونکې حالې ځلې کړې وي، د سیمې خلک راځي د دوی تاغه د ویاړ په خاطر لونګۍ ورپسر کوي. کوم ګډ خپل تاریخ ته متوجي وسی ګزمنګ ډیرای مشران به جرګو مرکو ته بیلونګۍ نه ورتلل.
آزاد خبريال منیر بهار وایي لونګۍ او افغاني کمیسونه په هر کې د افغانانو د سړی او خزو د پیژندنې نخې دي.
لنګي په افغاني ټولنه کې زیب او زینت دی. مثلا کا کوم څوک په بهرنیو مجالسو کې یې په خپل افغاني اصل لباس کې دوی برخه اخلي، د افغان په نوم پیژندل کیږي. داس کو ویو کومه افغاني پیغله چوي هغه په خپل افغاني لباس کې په خارجي محفلو کې یا مثلا په امریکا کې چیرته دوی دغه لباس اغوسته وینو پیژندل کیږي. په دې سره
مدني فعال شیرین درمان بیا د ولایتونو له سیمایزو چارواکو غواړي چې د خپل سیمې د خلکو د کلتور مطابق لباس دی واغوندي.
ټول ولایتونو کې د سیمایزو چارواکو هم دغه غوښتنه ده چې لکه په خوست کې سپین کالی، تور لنګۍ او ترڅنګ یې تور واسکټ، په شمال کې قرقلي او چاپن او په ترڅنګ په مشرقي کې څپلۍ او همداشان دوی واسکټ چې اغوندي د ټولنې کلتور ژوندی ساتي. دوی باید دغه برخه ته زیاته توجه وکړي، ځکه د هر سیمې لباس زموږ د کلتور ښایست دی او د کلتور یوه برخه جوړوي.
یاد دیوی لپینزو قانون راهیس د اکتوبر په اتمه افغانان او پښتانه د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د لونګۍ نړیواله ورځ نمانځي. لونګۍ په سروي او د ټولنیزو رسنیو لارې په پګړیو او لونګیو کې د ځان او ملګرو انځورونه شریکوي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیر خبرونه کې به مو لیکوال او کرکتون کې اسد الله خالص څخه په مرکه کې اوریدلی وی چې پښتو ته یو شمیر ادبی ژباړل شوی کتابونه په معیار برابر نه دي. دا چې نوموړی د مسلکي کتابونو د ژباړلو په اړه څه نظر لري، د مرکې په دویمه او وروستۍ برخه کې به یې ترې واورو.
خالص صاحب، تاسو د شاعر او لیکوال ترڅنګ ډاکټر هم یې. په دې وروستیو څلورو پنځو کلونو کې په بیلابیلو مسلکونو کې، مثلا د طبابت په برخه کې، د زراعت په برخه کې، د انجینرۍ په برخه کې کتابونه راژباړل شوي دي. دغه کتابونه به هم یو نیم ستاسو د نظر تیر شوي وي، څومره د مسلک سره وفا کړې ده په ژباړه کې؟
دلته دوه خبرې. صحیح ده، ډاکټر خپل هڅه کوي. دغلته به مونږ نو لکه قضاوت، حقیقي قضاوت وکړو. د یو ډاکټر نه چې هغه کتاب لیکي او دا یې د طب ډاکټر، د دې نه به دا توقع نه ده پکار چې د نه مونږ د ژباړن توقع ولرو. د مواد راټول کړي دي، د تخنیک د برکت، د ټکنالوژۍ د برکت، د نت نه استفاده کړې ده، د خپلو چپټرونو نه استفاده کړې ده، دغه ټولې راغستې دي. کېدای شي هلته جمله بندۍ ډېرې مناسبې نه وي، خو یوه خواري ده. زمنګ ځوان کول، ځوان ډاکټران چې په انګلیسي پوهیږي هغه اول لاس مواد راخلي، او متعلقه بل مسلکي کتابونه، هنري کتابونه باید تفکیک شي. هنري کتابونه سړی دمکۍ، یو برخه کې طنز لري، په بل کې مزاح لري، په بل کې تراجیدي لري، په بل کې سسپنس دی. دغه سسپنس ته وړي مخکې د تلوسه درته ډېری، خو مسلکي کتابونه وچ کلک دي. هنري ژبه چې په نورو ټولنیزو ادبي او فرهنګي او دې کتابونو کې کاریږي، په مسلکي کې بيدا ډېره سخت ده.
تاسو له نظر به داسې هم تیر شوي چې نړیوال کتابونه چې شاهکار شوي دي هغه سوچ باړنو ژباړلي دي. دغه د ژباړې تکرار ته به کوم نظر ګور؟
موږ د یو چا تقلید کوو، یو سندرغاړي یو سندره ویلې ده، زمونږ ډېره خوښېږي، ډېر ریاض او کوشش کوو. زمونږ کوم هنرمند البته چې دا نه خو وي، خو کدا سندره دا نه خو ویل کېږي خطرخه کني دا یو بل چې شفاري وو کې پرې د شمع سندره خلک ووري. همدغه سې د کتاب ژباړم را واخلې، که پښتو ته یو کتاب ژباړل شوی او دا تازه خواري نشي پکېږي او کتاب به ژباړل کېږي او همدغه پښتو باندې ژباړل کېږي، که د معلوماتو غنۍ اضافه کېږي، که ژبه خوږېږي، که دا لوستون کې تنورې اسانتیاوې ورکولی شي، روانه او سلیسه ژبه وي، خطرخه کدا به د نیمګړتیا و نه ټک یو 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 بل مشکل په خینو ضرورت دی. څه ده تبي خبره ده چې د اول لاس نه دوه مشباړه هغه سي مناسب نه، د دویم نه دریم هغه سي نه، وو کڅالوره مشباړه می او دا د لومړی هغه کتاب نه چې راژباړل شوی ده، داغه محتوا خوندې کې د لیکوال حقوقي خوندې کې فل ژبه د سی اور سره برابر او یار کې چې لوستون کې ناراحت نه کې، او د ټولو نومده اساسي خبره ده چې زمونږ ټولو نه ته ګټي.
فکر نه کوي چې په دغه برخه کې یوې داسې کمیټې ته ضرورت دی چې هغه تفکیک وکړي سدی وش باڑل شی سدی ونش باڑل سی سدی چاپ شی او سدی چاپ نشی
په پیښور کې دغه سی څو ملګرو سره د شپې هلته مو ویل چې دغه کتابونه یو نیم دسی چاپیږي چې نه سانسور شته نه څوک ګوري نه تدریس پی او څوک یو رقم لیکي چې کتاب منځ کې وګوري هغه بل چی شي نو ښه خبره دا ده چې سانسور شي خو هغه د نورو ملګرو خبرې راواغسلی چې اوس ټول وایي چې خیر دی کتاب دی په پښتنه ټولنه کې کم دی دا خلک د لوست او لیک او دی سره آشنایي ډیره کمه لري اوس د چاپ شي سبا به یو بوټ د دپاره برابر شي او دا به سانسور کې ښه به بیل کی او خراب به سره بیل کی نو هماغه وخت ما دا اندېښنه چې یو کتاب یو ځلې چاپ شي یو څوک یې ولولي فرض کې او غلط ذهنیت یو چاته ورکول کیږي ډېر ځوانان مې لیدل چې دغه د شفیق صاحب چې ژباړل هغه د نسیم اجازي ناولونه ما یې تاثیر داسې لیده چې هغه خلک بیخي متنفر او د هند نه یا د نورو نه د نورو همدغه د ژباړې په برخه کې هم صد کوي چې موږ یو سانسورګور رولرو او وی ګوري چې اول د دې کتاب ټولنه ته ګټه چې شي نه ستا دغه خواري په دې ارزي کې نه ارزي ژبه علمی ده کنه ده تارا ټول کړي مواد هم دومره کافی دي کنه دي تا چې د اشباړه کړي ده هغه محتوا دي عین دلته په دې خپل اشباړه کې را نقل کړي ده کنه
د باختر ستوري ګرانو مینوالو دا هم په جلال آباد کې له یو ځوان سندرغاړي سره د زړه خواله تبا اول خپل نوم والی عمر دی سو کال دی او سو کال کیږي چې د موسیقي هنر دراوته او سندري بلی
زه خپل پاسون منورم منور استاد ناسیم او د معلم صاحب رضوان منور زویما
سو کال کیږي چې د موسیقي هنر دراوته
شپږ کال به برابرې کې د موسیقي ډګر تر غلې ما موسیقي ډګر ته چې زه اول راتلل منو ما شروعات د تبلینه کړو اول مې تبلغ غوله دا غن روسه بیا شو قرمونی سره پیدا شو بیا می سندری وایل شروع
د تبلیز دکړه چانه کړي وا او د هارمونیز دکړه چانه کړي
د تبلیز دکړه می خدای دی وبخي استاد پاینده د تکړه می دا غنه کړي وا
او د هارمونیز دکړه چانه کړي
او د هارمونیز دکړه شکر دی پرجان می دی عالم صاحب رضوان اور سره خوا کی می کاکا شازوان دی ساروان کاکا می دی مشهور پیغام می دی دیو نټول نزات نان د دیو نز دکړه کومه
موسیقي میدان ته چې خلک ځوانان راځي زدکړه کوي نو بیا استادانو ته داسې شکر اک دی نه تا خو په خپل کورنۍ کې زدکړه کړي ده
اها زه په خپل کورنۍ کې به زدکړه په خپل کورنۍ کې کومه او شکر دی دا ماته د ویاړ زیات دی او دغه سنی نور ځوانان نور سندرغاړي چې په پاول قدم کې هارمونیم زدکې یا تبلی زدکې یا رباب زدکې نو استاد ته شکر اک دی هغه شکر اک جامی وی سپلای وی اتر وی مټایان وی همدسی بواسکټ وی زمنګ دا پختو دو تو دستور لونګی وی پکې د سره خوا کې د سلګه پرزوی نغدی پیسې
اوس چې ته ارمونغه گئی او سندری بلی د موسیقي پروګرامونو تم چې تزی ودونو محفلونو ته
پروګرامونو ته زو رازو په خبر ته زو کابل ته زو خود ننګرار کړل ته پروګرامونو ته زو رازو خلک مودونو ته دعوت کړي
د سینور ملکونو ته هم د سید موسیقي په برخه کې تللی
سموده مخ کې د ایران کې زمنګ د پلار دوستانو د کترون دوستانو د قندوز دی نو دا یو پروګرام نیم پروګرام واغې ته ایران ته ورغلی وم
خو اوس کې دې شي چې یو سندره نیمه د مشال راډیو اوریدونکو ته زمزمه کې
ولې نه په دواره سره
زرګه ببوزی دا ستا پلار ته بازاری شروع کی هټ ټول بدا خواري شروع کی باز برا واچ مولا سه به استاد شروع کی و کتاب به آسمانی شروع کی دین بشری شروع کی یو دې کابل دې ماما بل دې اما دروالم لسکا سا پورا دروالم خلق ټولو مدا ستا پلار پسې جرګه دروالم لسکا سا پورا دروالم
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وا تر بل خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد ابد ته اجازه ورکړي خات او آباد وسي
د
پر لور
یو ناسا بدرازو شو پا بس داغا مڑی مراغ دا وست مال تا دوم را پراتری
ولی ظلم چیجو ولی زیاده چیجو
هر اطرح کرد بدرنگ زکر دا چی داغا مین لجون دا سرنست دا
اگر فهمی دا چی پا گولو بانی با نظریه سوچ و فکر چکم دا ختمی گی
مگر فیندی و میندی نور نگواری چی مرگو بیگنا زامنو کتابو تول تا کینی تول تا خپل پلاو غالای چی نور غور بند کی
دا سولی آواز ده
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو اوري